آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
د ازادۍ په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو ورځو کې د ناامنۍ پیژندنې نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو سره تاوتریخوالی نږدې دوه برابره ډېر شوی دی. د سازمان اندیشته شولې چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالی او ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشته په خپل راپور کې وایي یوازې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو په وړاندې د تاوتریخوالی 109 او د نیونو توقيف 15 پته پیشي ثبت کړي دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږونکو ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خبر کړی، د هرات ولایت د شینډنول سوالی په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم شوې ده. دغه سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د وشلو پیښې نشته نیمایي زیاتې شوي، خو د روغتیا پالانو د تشتولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکټران او کارکوونکي د غیر اخلاقي تورونو، د نارینه او ښځینه ډاکټرانو، روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د څانګو د نه جلا کولو، له محرم پرته په سفر کولو، له داعش ډلې سره د اړیکو او دغه شان د مالي فساد، جال او غلا په تور پوښتل شوي، نیول شوي او بندیان شوي دي. له بلې خوا په هیواد کې دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید سره ویلي له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي او د کار قانوني ازادي ترې اخیستل شوې ده. په دې خبرونه کې به د طبي پرسودل پر هغو ستونزو خبرې وکړو چې طالبانو د خپل سب شریعت پر اساس هغوی ته پیدا کړي او له دینی نظر به هم دا موضوع وشاربو. زموږ د دې خبرونه میلمانه دی ډاکټر فرید بزګر چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو سره د کار اوږده سابقه لري. همداراز ډاکټره ګلرخت ارمل چې په افغانستان کې په کار بوخته ده، د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی او همدارس د بریتانیا د کمبرج پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوروز حقمل. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت ترکو چې لمر سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي. لمړی ډاکټر صاحب حقمل، په راپور کې مو اشاره وکړه دی راپور ته چې د نړیوالې مؤسسې په افغانستان کې له طبي پرسونل سره د طالبانو د چلند او سلوک په باب خبر کړی وو. ستاسو په نظر دا ډول اقدامات چې دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده څه تاثیر لري په ډاکټرانو، نرسانو او نورو طبي کارکوونکو باندې؟
سلامونه نه کهله تاسو ته جناب بزګر صاحب ته او نورو درنو ملمنو ته او اوریدونکو ته. موږ تاسو متاسفانه دغه قیدات چې اوس راغلي دي، دي قیدات اثرات هم په 2000 کال کې 1995 کال نه شپږ نوي کال نه تر 2001 کال پورې په کوم وخت کې چې طالبان په قدرت کې وو په همدغه اندازه قیدات په هغه وخت کې مو او نتیجه مو ولیدله. روغتیایی سیستم ډیر زیات منفی تاثیرات کوي. یو منفی تاثیرات پیدا ده چې استفاده د صحي خدماتو څخه ډیر متاثره شوی ده، اوس هم متاثره شوی ده او په هغه وخت کې هم زیات متاثره شوی. نتیجه مو په 15 کلو کې ولیدل چې د افغانستان روغتیایی شاخصونه په ټول نړۍ کې د ضعیف وضعیت کې قرار درلوده، یعنی په دې معنی چې د مایندو د مړینې کچه ډیره ټیټه شوی، ډیره لوړه شوی وه. 1400 مایندې په یو لاکو ولادتونو کې په یو کال کې له منځه تللی چې ډیر زیات لوړ رقم دو. همداسي ماشومان د 15 کلونه چې کم او تقریبا 255 په هر زرو ماشومان کې د 15 کلو تر سره ژوند له لاسه ورکاو، او همداسي په مجموع کې وسط عمر هم ډیر کم شوی وو. تبرکلوز تقریبا په یو کال کې 6000 انسانانو خپل د تبرکلوز له کبله چې قطعي وقایه او د تداوی وړ د ژوند له لاسه ورکاو. په مجموع کې روغتیایي سیستم ډیر زیات متضرر شوی او متاسفانه موږ او تاسې او دغه خلک چې اوس په قدرت کې دي، دوی د هغو اشتباهاتو نه چې دوی 40 کاله مخکې تکرارول یا 25 کاله مخکې، هغو ته بیا مو اوس تکرارو، او نتیجه به متاسفانه دا یې چې هغه روغتیایي سیستم چې تیرو 40 کلو کې یو اندازه په پښو درېدلی وو، او که حتی نړیوال مالي کومکونه کم هم نه کي، بشري قوه ډیر زیات رول لري. د ناروغانو راتګ روغتیایي سیستم ته د روغتیایي سیستم په تقویه باندې ډیر زیات رول لري. که چېرته کلي او بنډو کې هغه مریضان چلته دي، هغوی په منظم ډول سره روغتیایي سیستم ته مراجعه ونه کي، هر څومره زیات امکانات نړیوال د روغتیاحت په برخه کې مرسته د افغانانو سره مرسته وکړي، بیا به متاسفانه زموږ روغتیایي سیستم متاسفانه په هغه حالاتو کې چې 25 کاله مخکې وو په هغه خطه به روان یو.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب حقمل. ډاکټر صاحب بزګر، ځینو ډاکټرانو مشتویلی دي چې دوی ته ویل شوي دي چې مثلا نارینه ډاکټر دی د ښځینه ناروغي د وینې فشار نه ګوري، معاینه کوي دی نه، که دا ډول فشارونه وی، دا ډول قیودات وی، آیا موږ کافی شمیر ښځینه ډاکټران او طبي پرسونل لرو چې یوازې د ښځو خدمت وکړي؟
ټولو ته، خاص ډول ډاکټر صاحب اکمل ته، څومره چې په سی پرسونل باندې سی کارکونکو باندې فشار ډېریږي، په ماغه اندازه باندې دوی روح هم تقریبا په خپل دندې باندې تمرکز نشي کولی. هغه که نر وي که ښځه وي، په دواړو باندې. نو که چېرته موږ دا قیودا چې تاسې ذکر کړل په سی پرسونل باندې دا کوو چې ښځه سړی ښځه نشي معاینه کولی او نور، نو دا به د دې باعث شي چې دغه قشر چې مخکې د مخکې نه متضرر دی، نور به متضرر شي، هغې ته به سي خدمات په پوره کافي اندازه باندې وړاندې نه کړلی شي د دا قیوداتو له کبله. له بده مرغه ډېر ډاکټران سي پرسونل افغانستان پرېښی دی، هغه یو کم شمېر چې پاتې دی هغه د نورو قیوداتو له کبله وظیفه نه شي اجرا کولی، هغه ډېره کمه فیصدي چې دا هغه ټول افغانستان ته رسیدګي نه شي کولی. نو دا د دې باعث کېږي چې هغه سي خدمات چې اړتیا ورته دغه په ښه ډول باندې دغه نه کړی شي وړاندې نشي دی ښځو ته. او په طب کې سړی که ښځه دا دواړه حق لري چې دواړه جنسونه ښځه او نر معاینه کولی شي. نو دغه یو غیر منطقي قیوده دی چې په دوی باندې لګیږي. د رحمان بابا شعر دی، کردو ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، هغه دې مه کړه چې خوکې به دلاړ شي. نو په خپله د دوی مریضان دا څوک چې دغه ممانعت وضع کوي، دوی ښځې مور خور لور اړتیا لري، نو که چېرته دا قیودات خو به دا عامي، نو هغوی د دوی اولاد هم متضرر کیږي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب بزګر کور ودان. اوس به ورشو ډاکټر ګلرخ ارمل ته چې په افغانستان کې اوسي او په کار هم بوخته ده. په دې راپور کې چې موږ په خبرې کو یادونه شوې چې طالبان له طبي پرسونل سره که ډاکټران دي که نرسان دي که قابلیت دي لوګي سره زیګ او خشن برخورد کوي، ستاسو خپل تجربه څنګه ده؟ څه وایي؟
سلامات اوسئ، ډیره مننه. سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحبان ته ځان اوریدونکو ته
سلامات.
څنګه چې تاسو ویل چې د کاونټ سره خشن چلند کوي، طبعا په دې درې کلو کې ډېر تغییرات راغلی ده. خو مګر یوه خبره باید مونږ په ډېره واضح توګه ووایو چې مونږ چې کله په شرخانو کار کوو، دا اوس فعلا خو مونږ کمبود د ډاکترانو باندې مواجه یاسو، ولې چې زمونږ ډاکټر صاحبان زیاتره تللي دي بهر له افغانستانه، ډېر کم تعداد دلته پاتې دي، او په شرخانو کې مونږ ډېر زیات مواجه یاسو په کمبوداتو باندې. او کوم ډاکتران چې پاتې دي، مونږ سره ته خشن چلند کېږي یا خراب چلند کېږي، دا په دغه برخه کې ده چې مونږ نارینه ډاکټر صاحبان ته اړتیا لرو چې ځینې پروسیجرو کې چې موږ مرستې ته اړتیا لرو باید ډاکټر صاحبان موږ سره مرسته وکړي. نارینه ډاکټران موږ دغه اجازه نه لرو چې موږ ډاکټر صاحبان راولو کله چې ډاکټر صاحبان راشي له دغه لحاظه موږ ته ممانعت نه ایجادېږي یا خشن چلند کېږي چې د محرم نه ده ولې چې نارینه ده چې زینت له نه باید راشي. له دغه لحاظه موږ په تکلیف یاستو. نو کچیرې څنګه چې ډاکټر صاحبان وویل موږ مریض حالت خراب ده او موږ نه ډاکټر صاحب ته اړتیا لرو چې موږ سره مرسته وکړي هغه مریض موږ نور لا هم زیانمن کېږي. په دغه اړه کې موږ چې نه تقاضا کوو او هیله کوو چې موږ سره مرسته وکړي او دغه بندیز چې لګولې دي دغه بندیز له منځه یوسي. ډاکټر خو طبعاً که ښځینه وي یا نارینه وي ډاکټر محرم ده که کانادینا وی ستینه هم کولای شي چې معاینه وکړي یو څه اوس موږ زیاته ډاکټر صاحبان لرو چې دا تلویزیونی بخش تلویزیونی معاینه موږ نارینه ډاکټر صاحبان هم کوي موږ اوس موږ ستینه ډاکټر هم کوو چې ورو مړه نارینه ډاکټر هم تللی نه شي چې کړو چیرې دغه موږ ته ممانعتونه ډېر زیات جوړیږي. نو هیله مند یم چې دغه ممانعتونه خیر زړه زړه له منځه لاړ شي.
ډیر مننه سلامت اوسه کورودان اوس په ورشو مولانا صاحب عبدالصبور عباسی د افغانستان د علماو د علمی مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی تاسو ته مرکلی وایم. مولانا صاحب مختر دي چې په روختون یا کلینیک کې له نرس یا ډاکټر سره د محرم د موجودیت په ارتیا یا نه ارتیا خبرې وکړو. په اسلام کې د محرم مسله څنګه ده او آیا د صدر اسلام شرایط او اوسنی شرایط مقایسه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته او دوستان ته تاسو سلام وړاندې کوم.
سلامت
د کوم چې د احادیثو متون دي احادیثو کې کوم خبر راغلی نو هغه خدا د چې یو خزه به سفر نه کوي بازو کې درې ورځې راغلي بازو کې دوه راغلي بازو کې یوم راغلي او زموږ مذهب کې دا درې ورځې دي سفر به نه کوي درې ورځې مګر دا چې محرم به اور سره ای هغه کې بس شته قبل کړم ماته نمبر راکې په خبرو خو او دا د چې اوس هغه محرم خبره چې کړي وګت سفر کې کړي نو دا سفر چې اوس سره دا کورنر اوځي کلینیک ته ځي یا د کلینیک نه ځي مارکیټ کې څه شی اخلي یا مړي ژوندې ته ځي یا هغه ته ځي دا خو سفر نه دی بیخي نه دی باندې د سفر اطلاق کیږي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم بنیاد باندې دا کار کېږي دا لکان چې ولاړ دي د احتساب د خلک یا دا څنګه چې په مثلا نه دي پوهې یا نه پوهېږم چې کوم ځای نه دا اغوستل کېږي او سفر بل شی دی او کور کلي ته او ځای ته تله راتله دا خو بل شه ده دا خو عمومي انساني تعاملات دي یو خزبا اړکیږي ډاکټر ته بځي یو خزبا ډاکټر کلینیک ته بځي بل خزبا مکتب کې معلمې خپل هغه مکتب ته بځي نو دی ټولو کې چارتا سره محرمینو بیا خو چې یو خزا چیرته مامور ای یو بار سره هم د سپالتو مشر ګرځینو نو دا خو نه شریعت ته معلوم نه دي نو احادیث کوم راته نه معلوم او د فقه په دې کتابونو کوم راته نه دي معلوم چې دا حکم لکه کوم حساب باندې په دې طریقه باندې تنفیذیږي. بعض وخت کې هدا سړی یقین ناراضي بيخي چې داسې بکیږي والله علم او دا خویندې دا ګلی یا دا خبرې کوي.
ډېر مننه سلامت اوسه مولانا صاحب عباسی. ډاکټر صاحب حقمل مولانا صاحب اشاره وکړه چې که هر شزه کار کوي د محرم په خاطر باید یو بل څوک هم ورسره وي او هغه ته هم باید یو اداره یا حکومت معاش ورکړي. ځینو نړیوال مؤسسو هم دا شکایت کړی دی ویل دي چې د دوی کارونه چې له ستونزو سره مخامخ شوي دي یو علت هم دا دی چې که دوی په یو روغتون یا یو کلینیک کې یو شزه ګماری او معاش ورکوي، مجبور دي چې د هغه محرم هم الته استخدام کی ام داسې معاش ورکي، ځکه چې له محرم پرته هغه ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. څه فکر کوي چې دا ډول کارونه به څه تاثیر وکړي په دغه مرستو باندې چې له افغانستان سره د طب په برخه کې کیږي، د روغتیا په برخه کې کیږي، او په عین حال کې مخکې اشاره وشوه چې ډېر ډاکټران وتلیم دي او دا به نور هم تشویق نه کړي چې له هېواده ووځي؟
د ما په نظر درې منفي تاثیرات په درې مختلفو څانګو کې کولای شي. یو تا ده چې موږ او بزګر صاحب د وخت کې په دې موسساتو کې هم کار کړی دی چې روغتیايي خدماتو دي ارزی په برخه کې به پرپوزلونه ډونرانو ته ورکول دي. افغانستان تقریبا اوس وس حالت کې 90% بودیجه د روغتیايي سیستم خارجان ورکي، ملل متحد ورکي، نور موسسات ورکي. یو ټیم د افغانستان دغه موسسات چې په افغانستان کې کار کوي راتلونکي هفته کې برتانیې ته روان دي، د برتانیې د حکومت سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې هغه موسسات هم چې شکایتونه لکه په جنیو کې زیات شوي دي، په نور دبليو شو مې راپور خبر کړی دی، د دو نتیجه دا کېدلی شي چې متاسفانه یو تعداد روغتیايي مرکزونه وتړل شي، ځکه د روغتیايي سیستم لپاره بودیجه چې ورکوي هغه د روغتیايي سیستم یو مشخص مقدار ده چې هغوی کې هغه پرسونل چې مسلکي دي د هغوی معاشونه شاملېدلی شي. د محرم په نامه ظرفیت هلته نشته. بل تاسو ګورئ چې په نړۍ کې اقتصادي بحران ده، د کرونا نه وروسته اوس پورې حالت ډیر مثبت خواته نه روان، منفي خواته روان دي. یعنی په مجموع کې د روغتیايي سیستم بودیجه په نورو هیوادونو کې په کم پرمختللو هیوادونو کې کم شوې ده. افریقایي هیوادونو کې زه په یو پروژه کې دخیل مالته چې ګورم کم شوې ده. نو یو مخدخوانه چې موږ تاسو وګورو چې بودیجه کمیږي، بل مؤثریت د موجوده چارواکو خو روغتیايي سیستم ته دومره غټ ستونزې پیدا کړې دي. دا اوس موسسات چې په افغانستان کې کار کوي د دوی لپاره یوازینۍ لاره د کم بودیجې د پواسطه سره چې دوی روغتیايي خدمات ته دوام ورکړي دا ده چې مؤثریت لوړ کړي. مؤثریت لوړ دا معنی چې حتی بعض ځای کې پرسونل کم کړي، بعض ځای کې نور مصارف یې هغه څنګه راکم کړي. ولې دغه ستونزې چې موجوده حاکمانو په افغانستان کې جوړې کړې دي دا به د موسسات لپاره ډېره ستونزمنه وي چې په دې محدودو په ډېر محدود کم بودیجه سره دوی روغتیايي سیستم مراکز د سی خدمات د ارزه کولو ته دوام ورکړي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې په بودیجه کم وي. یا دا کېدلی شي چې هلته باید د دوا مقدار کم شي، د دوا په مقابل کې یو تعداد یا مقدار نور، حتی د مریض د ناروغانو د دوا د دوایي دپاره د ډوډۍ مصارف په دپاره چې کله بستر کېږي د هغوی دپاره یا د امبولانس خدماتو دپاره، نو د هغوی نه که چېرته دوی راخلي او دلته بیرته د محرم په نامو باندې استفاده کوي، فکر کوم دا به د روغتیايي سیستم د ډیرو غټو ستونزو سره مخ کی. لکه څنګه چې مولوی صاحب اشاره وکړله، دلته یو پروفیسور ده په اسلامي څانګه کې اکسفورد پانتون کې تخصص هغه ډاکټر کوي، هغه بل ورځ ما نه پوښتنه وکړله وای دي امکان شته چې زه یو چانس پیدا کوم افغانستان ته او د افغانستان د حاکم نظام ته د اسلام په اړه کې لکه یو سو پرزنټیشن ورکما، ورته وایم چې په خځو کې د تعلیم څومره حق ده، په خځو کې هغه د کار کولو څومره حق ده. زه هم خپل د ناتوان پات سلام د دې پروفیسر په مقابل کې چې اوس کا افغانستان کې علما او توګری موږ تاسو فکر کوم په تیر یو کال کې 15000 علما او ته پی ایچ ډی ورکړي، ډاکټرای ورکړي ده. او دلته د باندې خلک فکر کوي چې د افغانستان حاکمان د اسلام د باز اصول سره کېدای شي ناشنا برخورد وکړي، لکه مولوی صاحب چې اشاره ورته کړله. او دریمه څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دریو کلو کې زخت ډیر مسلکي کادرونه تعداد مختلف ارقامو کې په مختلف منابعو کې مختلف ارقام ذکر شوی دا 8 میلیونه چې یادی، یعنی چې په هر مقدار سره تللی دي. موږ چې خپل اغه دوستانم چې پیژندل اوس چې کله کله زه یو ملک نه یا بل ملک ته زما سفر کوم، اکثرا په کانفرنسو کې ګورم چې پښتنه تر کومه وای ولا موږ خو یا وسره وتلې یا درې کاله مخکې او نور ملګری مم پر وتلو دي. موږ سره ډاکټران زیات تماس نشي، ډیر زیات تماس نشي، د پانتون استادان تماس نشي چې موږ څنګه وکړلای شو چې موږ هم یا د تحصیل په بانا یا په بل بانا لاړ شو، ځکه ماشومان هم د تحصیل نه پاتې شول، د زده کړو نه خوستن دي انجونو او د تحصیل په برخه کې. اوس چې د کار لپاره څومره قیدات ورته وسه کې کیدای شي یو مرحله ته ورسیږي چې د موجوده نظام عمر څومره چوکیدات دوی زیات کیه موږ عمر راکم شي ځکه د نړیوالو سره ډیر مشکل وي چې دوی د نړیوالو سره په دې سفر کې او ځای لاړ شي او که یو هیواد په ټوله نړۍ کې د ټوله نړیوالو سره نسی کولای شي او ځای لاړ شي او بودیجه یې نوی فیصد په خارجي کومکونو ولاړی قیدات دوی نور وزه کوي د نړیوالو سره همکاري ته آماده نه یا همغږي ته آماده نه فکر کوم دا به ډیر زیاتې غټې ستونزې نه تنها په روغتیایي سیستم کې بلکې د هیواد په مختلفو نورو څانګو کې چې مسلکي اشخاص پکې کار کوي د هغوی لپاره به ډیر ستونزې پیدا کړي.
بله ډیره زیاته مننه کورودان. ډاکټر صاحب بزګر په همدغه موضوع کې چې موږ خبرې کوو یعنې د طب په برخه کې ځینې وایي چې ډاکټران طالبان په دې برخه کې نسبتا ډیر نرم چلند لري نرم دریز لري مثلا اجازه ورکړي چې انجونی قابلیت شي نرسان شي په دې برخه کې زده کړی وکړي لیکن په نورو برخو کې انجونو ته اجازه نه ده ورکړي. تاسو دا مسله څنګه غنئ چې واقعا دوی د طب په برخه کې انجونو ته یو څه بل نرم دریزه کار اخلي؟
و د زین مجبوریتونو لکبل دا فکر کوم دوی ضرورت لري ټولن ارتیا لري نو دا غو د مخ ممکن دوی زین برخه ته لکتا شي ورته اشاره وکړه دا ته نرسانو ته روغتیا پالانو ته ډاکټرانو ته یا نورو ته سی کار کوم ته د ضرورت په بنا باندې اجازه د تعلیم اجازه ورکړي خو زه دقیق معلومات نه لرم چې هغه فکر کوم په زین ولایتو کې شته په زین ولایت کې نشته دي کایي خزه که په دغه برخه کې تعلیم کولای شي نو ول په نورو برخو کې نه کولای شي. د خپل یو سوال ده نو چې وو برخه کې نو ول بل برخه کې نه ځکه زه ټولنه ټول ورکونه ته انجینر ته ضرورت لري په پولیس کې ضرورت لري په نور ټول برخو کې خزه څنګه چې سړی دی اچان خزه ضرورت لري.
لیکن بازګر صاحب بیا د اجازه نور کې چې طب ولولي او دا فکرم بیا سبا نشته چې بیا بل ورځ چې استادان نه وي هم دغه نرس او قابله به بیا څوک روسي لکه چې دا هم وقتی کار دی د سرپرست حکومت دی.
دا مختل چې وایم دغه شي دغه طبقه چې دوی ټنکي دوی په عادي حالت باندې نه دي رسیدلي مګر تعلیمات نه لري چې دوی بل چاته بلې خزه ته راتلونکي لپاره یو څه پلان ولري هغه ټنکرل شي. نو دا کسان چې اوس دي یا ډاکټران چې دي اوس دا ډاکټر صاحب چې مخکې خبره وکړه دا خو دوه کاله درې کاله پنځه کاله لس کاله نور فعالیت کولی شي نو دغه نرو څه بیڅ کیږي بیا به بیخي ښځه ډاکټره نه یې ښځه نرسه به نه یې ښځه واکسیناتوره به نه یې به بل څه یې. نو دا ټولنې ضرورت دی څونه چې موږ په ټولنه باندې قیودات وزه کوو څونه چې په خپل باندې قیودات وزه کوو هغه نه د هغې وړتیا در کیږي. مخکې ورته اشاره وشوله چې اوس هم فکر کومه دا ټول قصدي اعمال دي هغه څوک لکه تعلیم یافته قشر چې پاتې دی په یو شکل نه یو شکل وتلی دی چې هغه په دا فشارونو له کبله وطن پرېږدي یا وظیفه پرېږدي. دا به یو غټ بشري ناورین ټولنه کې رامنځته کړي. ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه کېدلی شي نړیوالو سره د نه همغږي کېدل کبله دوی عمر لنډ شي خو بله خبره دار په خپله په ټولنه کې ممکن دوی ځان ته خپله دښمن پیدا کړي خو خپله ټولنه د خپلو اړتیاو د مخې ضرورت لري وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي نو دوی خپله ځان دپاره یو د عمر د لنډولو دپاره یو
چاره لټای شي څنګه خپل عمر لاند کی. بله ډیر زیاته مننه کوربدان. ډاکټر صاحب ارمل په راپور کې یادونه شوی و چې په ځینو مواردو کې ډاکټرانو نرسانو قابلیت یا نور وحل شوی هم دي. آیا تاسو هم د کومه پېښه لیدلې ده او زمنن دغه سختي دغه قیودات او محدودیتونه د چا له خوا کې شي د ټولو طالبانو له خوا کې یوازې د امر بالمعروف د ادارې له خوا؟
دا کومه پیښه چې تاسو یې له څنګه سره او قبل د وصل تی وی لدینه زه دقیق معلومات نه لرم او د دقیق راپور هم نه لرم. فکر نه کوم چې د دې هدف پورې د څه چلند وی. البته زه خپل فکر ولا چې دقیق خبر نه یم خو اغه کوم ټول چلن سکیږي یا لکه خشن چلن سکیږي اغه هم د امر بالمعروف قانون سړي دی خو له خوانه دي نور د عام خلک او یا د پولیس د څنګه چې زه مخاله بيدون و زما یا کله چې زما وظیفه زما د دې له خوانه د سکوم خشن چلند یا ماما دوم د عمل د معروف کله چې بیرون راوځو یا د محرم پوښتنه وکړي یا هم په کوم ځای کې چې برابر سي محرم دې نشته د سره چې کوم چی څه دې چا سره دې
بله ډیره مننه سلامت اوسه خبري مقتم شوي خو خیر ور بشو مولانا صاحب عباسی ته مولانا صاحب د ډاکټر یا طبيب په اړه خو مشورې دي چې هر چاته محرم دی کله چې د مالجه او تدایوي خبروي ویل کیږي چې ناروا خواړه هم بیا جایز دي دا خبره څنګه ده
او دا خبره صحیح ده یو هغه اساسي قواعدی نو په خپل دې محرم او معلوم دي غیر محرم او معلوم دي حلال او معلوم دي حرام معلوم دي او مثلا یو شی الله پاک حرام کړی دی او چې الته حلال نشته او سره په د زکی سار دی چې الته حلال شی خپل نه لري او نه سوکشته چې هغه نه سوالو کی گدائی او کی چورته وی او مړی روړی راکا نو کاغه تار شه پلاس راځي د خپل حیات د بچکول د پر هغه ته بقدره ضرورت خړل داغه روا دی او ډاکټر هم دا مسله ساتر او هغه د محرم داشان خو په شرط معلوم دی او چوس یو مریض دی هغه مشکل لري ضرورت لري حاجت لري داغه د حیات د بچ کولو لپاره یا داغه د مرز د تداوی لپاره نو ډاکټر کوم محرم دی کوم پردای دی خو هغه ته یو ځای خودل یا کسونه خطرناک کینو چې هلته بیماری هغه کې سہارت نشته شریف چې دا گنجائش ورکړي
لیکن دوی وای چې دا خو نو شاید د ضرورت په وخت کې داسي بي لیکن کله ضرورت نه بیا نو باید نه وي دوی مثلا وای چې خزینه ډاکټرانه نشته نرسان نشته نو خزینه یوازې خزینه ډاکټرانو نرسانو ته مراجعه کوي او غوي د بیل ووسی دا دلیل څنګه دی
نہ دا دلیل خو دا خو زموږ د افغانستان خلک یا بل ملک خلک ټول دا خوخی چې خپل زنانه یا غا خزینه ډاکټر ته ویش خو یو ځکه به خزینه ډاکټر ای خدغه مرز دغه مرز د تخصص هغه مرز باندې خپویدل خو معالجه کول هغه بنشي کوي لکه ضرورت به چې سړی ته وخی نو سړی ته بیا په دې صورت کې رجوع کوي شی مراجعه کوي شی زمونږ د افغانستان خلکو د خلک دی چې خزینه ډاکټر پیدا کیږي او علاج معالجه کوي شي او مسله نه خلک دې ته ډیره ترجیح ورکړي
اما چې وی ډاکټر صاحب حقمل آیا ستاسو په نظر دا ممکنه ده د افغانستان غونی ټولنې کې چې د خزو لپاره یوازې خزي ډاکټران یو نور طبي پرسونل وي او بل د وسایلو مسله ده چې وسایل خو طبي وسایل خو ډیر قیمته دي او موږ فکر کوم چې په اکثرو روغتونونو کې لا هم کافي وسایل او تجهیزات نه لرو که څنګه
ډیره مهمه موضوع مولوی صاحب هم ورته اشاره وکړه اصلا یو تعداد دغه خلک چې په حکومت کې دي دوی دومره غټ خدمت په تیر شلو کلو کې کړی دی تعداد ولایتو لپاره چې دغه په نتیجه کې د ولایتونو د ډیر غټ ستونزو سره مخ دي مثال نه زده وسل در کولای سم په زابل کې موږ یو متخصص نه لرو ټول زابل کې په اورزګان کې نه لرو په پکتیکا کې یو متخصص لرو څومره چې د تیر شلو کلو په جریان کې دغه ولایتونو امنیت ستونزو سره مخ وو الته موږ تاسو ډیر زیات دی خزینو پر د زنانه او مسلکی پرسونل د قلت سره مخ خود کمبود سره مخ دی ولې او تعداد ولایتونه دي لکه نور پروان کاپیسا پنشیر یا د سنور ولایتونه په بامیان حتی د کندی په دوه ولایتونو کې ک سړی فکر وکړي الته خلن یو ډیر سپیساده یا 15% خدمات کې دلته چې دی په زنانه او د پاره د زنانه او په طریقه سره مسله اخه ارزې خدمات وشي ولدلته دغه ولایتونه دوی ډیر نه پیګما چې کله کله فرمان راځي فرمان دغه شرایط سره ډیر صدق نه کیده بعض خلک چوي کده چې بعضی کارونه قصدی دی گاونډي هیوادونو په مشوره یا هر شکل د اشکال چورته په مداخله وشي، ځکه دغه پرمان چې راځي د افغانستان په شرایطو کې قابل تطبیق نه ده. ته په ټول زابل او روزګان کې ته دوه ډاکټر نه لري، او بیا د دوی نه خو هیله کوي چې دغه خدمات چې ښځو ته وړاندې کوي دا باید د ښځینه ډاکټر په واسطه، د ښځینه ډاکټر له کوم ځای ورته راشي. او اوس تم پانتون دروازه تړلې ده، د مکتب دروازه دې تړلې ده. زه نه فکر نه کوم چې اوسنی نظام خلک اکثرا یا دادی چې د افغانستان د شرایطو نه معلومات نه لري، او یا دادی چې خپل بشارګار ناتوانه دي، داسې مشورې ورکول کیږي چې هغه د دوی عمر کمی او هغه په جامعه کې د دوی ستونزې نور هم زیاتوي. موږ یو وخت فکر کوو، درې کاله مخکې داسې فکر کوو چې د طالبانو راتګ کیدای سي په یو شکل د اشکالو باندې یو فرصت دی، د دې ته چې جګړې ودرول شولې او بیرته به په انکشاف او پرمختګ او د خلکو عادي ژوند په شروع کېدو کې مرسته وکړي. باوجود دې چې یو تعداد موږ کېدای چې ډېر د طالبانو د افکارو سره له پخوانه هم ډېر جوړ نه وو، ولې اوس چې فکر کوو دوی نه غواړي حتی چې دوی خپله په قدرت کې پاتې شي. دغه ستونزې چې اوس هر برخه کې تاسې کې وګورئ، د ښځو د حقوقو برخه کې وګورئ، د تحصیل په برخه کې وګورئ، د افغانانو د وتلو په برخه کې، حتی د زابل او روزګان هم دلته چې نجونې راغلي دي برطانیې ته د تحصیل د پاره سکالرشپ نه اخیستي، یو ډېرې محدودې بېچاره کابل کې به درس ویلی، هغوی اوس بېرته هیڅوک نه ځي. د هغې جنه کوشش کوي چې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوس ساعت آنلاین درسونه وایي، کوشش کوي چې څنګه د هیواد نه اوسي. تاسې ولیدله چې څومره دوبۍ ته، قطر ته، عربي ملکونو ته، پاکستان ته، د دنیا داسې برخه نشته چې افغانان بیچارګان هلته په ډیر بد حالت کې نه وي ورغلي په دغو تیرو دریو کلو کې. نو چې خبره را خلاصه کړو، د طالبانو اوسني اکثرا فرمانونه چې د قیداتو د خصوصا د زنانه او د طبقو سره څومره قیدات دوی وضع کوي، کار کومه د دوی خپې د دوی عمر لنډوي، د دوی رابطه د دنیا سره زیاتوي، د دوی فاصله زیاتوي، د دوی فاصله خپل د هیوادوالو ترمنځ زیاتوي. یو مرحله کې کېدای شي داسې راشي چې خلک راځي چې ورته وایي چې بس د نورو که حتی نړیواله مداخله ونه کې فکر کومه، د خلکو نه لکه څنګه چې بزګر صاحب اشاره ورته کړه چې په تنګ راغی په جنګ راغی، یعنی خلک زه متاسفانه ښه خبره نه ده چې داسې نا امید کوونکې خبرې خلکو سره سړی شریکې کې هیوادوالو سره. نو خلک ډیر نا امیده شوي دي، که محصل سره موږ خبره کوم نا امیده ده، که ډاکټر سره خبرې کوم نا امیده ده. هغه خلک چې تیرو دریو کلونو کې حتی د طالبانو سره په ویلو کې ډیر هم فکر وو، هغوی اوس بشارګان کوشش کوي چې تعلیم یافته دي چې څنګه وکړلی شي. دا مولوی صاحب زه فکر کوم مولوی صاحب هم په افغانستان کې نه وي، مولوی صاحب داسې عالم ده چې موږ به په موټر کې سپارو او مولوی صاحب چې چېرته هم د ده خبرې مو اورېدلې په افغانستان کې، کوشش به هم کوو چې د دوی هغه د علمي خبرو نه موږ څنګه ګټه واخلو. په مساجدو کې به چې دوی تفسیر کوو په سلهاو زرهاو خلک به کله کله ورته راټولېدل. نو اوس مولوی صاحب هم نشي کولای چې هیواد ته لاړ شي. نور د چې علما هم تاسې وګورئ، ډېر علما او هیواد پرېښوده، فکر کوم حالت ډېر بحراني حالت ته روان یو. تاسې چېرته دا خلک لږ د افغانستان شرایطو ته ونه ګوري، د خلکو خبرې ونه اوري، تنها د ګاونډیانو خبرې واوري، متاسفانه حالت به نور هم ډېر زیات خراب شي، چې بیا به حتی د دوی پیدا کېدل به هم سخت وي. چې په آخر کې زه تاسو ته یو کوچنی مثال ووایم، په 2001 کال کې کله چې طالبان له کابل وتل زه محصل وم، یو څوک مې چې درې ورځې مخکې په هغه کې لیده، په کابل طبي پوهنتون کې لیده، هغه ته به موږ مولوی صاحب ویلي، کله به ټوکه راسره وکړله وایي ګوره ما مدرسه ویلې ده، ما پوهنتون نه دی ویلی، ما ته به پوهنتوني نه وایي. دوه ورځې بعد چې حکومت بدل شو، دی په کابل پوهنتون ته راغلی و، بشاره په کول سر کړی و، ما چې مولوی صاحب ورته وویل داسې راته وکتل وایي ولې استاد نه راته وایي. نو بس هغه دوه ورځې درې ورځې کې بشارهګان د دوی هم دې حالت ته مجبوره سوله. زه فکر کوم دوی باید خپل ځان سره فکر وکړي، د خپل آینده لپاره که غواړي چې د افغانستان خلک هم آرام ژوند وکړي، دوی هم په قدرت کې پاتې شي، یوازینۍ لار یې دا ده چې د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره داسې شرایط وضع کړي چې خلک وکړلی شي چې په هغې کې آرام ژوند وکړي، د انکشاف خواته موږ تاسو نور حرکت وکړو، او د ګاونډیانو هیوادونو ته نور د مهاجرت ته ډېر زیات مجبوره نه شو.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب حقبل. ډاکټر صاحب بزګر مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ډیر ډاکټران ووزي، هغه وخت هم افغانستان د ډاکټرانو کمبود درلود، څه فکر کوئ چې په دې تیرو درو کلونو کې به څومره ډاکټران له افغانستانه وتلي وي؟
رښتیا هم ګرچ په تیرو شلو کلونو کې جمهوریت وخت کې ډېر ډاکټران ته سی پرسنل نور فارغین یې درلودل ټولن مختلفو برخو کې، خو په هغه وخت کې هم د ښځو ښځینه او سی پرسنل ستونزې په ځینو ولایتو کې په پکتیا کې پکتیکا کې خوست کې فکر کوم یوازې یو متخصص د نسایي ولادي متخصص یې کار کوي. په نور ولایتونو کې په هغه چې جګړې پکې وې په زیات ولایتونو کې نه و طبي ډاکټران یا ښځې ډاکټران نه وې، نو هغه وخت کې د ښځو قلت احساسېده په ځینو ځایونو کې. فعلا شرایط برعکس چې هغه پخوانی دغه شوي د ډاکټران کومې چې و هغه تللي دي، نو اوس دغه دقیقه فیصدی نشم ویل، خو ډیر زیات ډاکټران څه چې ما پیژندل څه چې موږ سره په تماس کې وو اکثریت یې تللي دي او نور هم لاره ګودر لټوي چې څنګه دغه ځای نه وځي د هېواد نه. مخکې د ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې کېدای شي یو علت د ګورن ملکي چې په خاص دم غواړي چې دا علمي سي تعلیم یافته قشر د افغانستان نه ووځي، خو په سي برخه کې فکر کوم یو دا د تعویض لیکونکو ملایانو او هغوی چې ته څاټو دغه ورکوي هغوی فکر کوم غیر مستقیم په دې پروسه کې انوالو دي یا شریک دي، هغوی غواړي چې په دغه شکل باندې په خود باندې فشار راوړي سي خدماتو ته خلک لاسرسی پیدا نه کړي او ور نشي او د دوی ته مراجعه ډېر شي چې دوی د تعویض څخه لیکلو او نورو دم دوا ته د قبل خپل عاید لوړ شي. نو زما په نظر باندې داسې دقیقې نشم ویلی چون اوس د ډېرو مورید قیسې ډېرې زیاتې دي، نو یو علت یې همدغه کېدلی شي چون په هغې خلک په طالبانو کې ډېر زیات رسوخ لري، نو یو علت یې ممکن همدغه وي چې خلک بېرته پیرو مریدو د تعویض و دې شیانو ته مراجعه وکړی شي، د هغوی پلویان ډېر شي او د دې لارې د یو عاید لاره ورته شي، نو دا کېدای شي غیر مستقیم ډول باندې همدغه یو فشار یې په چارواکو باندې یا په
سیمه ایزو چارواکو باندې چې مدغشی دا. بل یو بل مثال هم په همدې ارتباط ډاکټر صاحب بزګر دا دی چې د روغتیا له وزیر رانیولې تر اکثرو روغتیا رئیسانو پورې چې ملایان مقرر کړي دي، څنګه به چې که د دوی د یوې مدرسې رئیس یا محتمم یو انجینیر شي یو ډاکټر شي نو دوی به څه فکر کوي؟ همدغه رقم د ډاکټرانو په برخه کې هم شاید د دوی لپاره دا ډېر د منلو نه وي چې د ډاکټرانو ریاست دی یو ملا وو کې چې ممکن داسې ملا وي چې سم ملا هم نه وي، یو طالب وي عادي طالب وي څو کاله عادي لومړنۍ زده کړې کړي وي.
بالکل سرونه سب همدا خبره ده، اوس فقط ګیره لګ وګده کې او پګړې په سر کې ځان پندغه دا کې والی او هغه چی هم دوی د مخ کې نه دوی ذهن نه دی علمي دا عصري علوم په ضد باندې فکر لري، نو دغه فکر درلودونکي په ډېرو غټو چوکیو باندې دي، نو هغې ته دا بې تفاوته ده چې ملت ته څومره ضرر رسیږي که هغه احساسولی نشي که احساسوي هم داسې معقول دغه لاره ورته نشي پیدا کولی، نو همدغه دغه دی چې تر څو یو دغه مسلکی کس په یو ټولنه حاکم نه وي یا مسلکي کس په یو ارګان کې نه وي، نو دغه ستونزې ادامه پیدا کوي او دغه کېږي. په پخوا په پکتیا او پکتیکا کوم ولایت کې زموږ خپلوان کار کوو ډاکټر وو، به وی وزس وزر د ساتامي رئیس ما وې دوی راغلل، نو ما د ساتامي کوم والی چې و هغه خپل ورور و د ساتامي رئیس ک او په شفانه کې وای و کوټه و چې زم مر سره خدي سره ما سره هغه وسه د در بل ولایت، نو وې ډیر مشکلات مې درلودل اول ورځ کې دوه درې ورځې سره ته وې دا ساتامي رئیس یو ورته ډاکټر سی به کسب خو کې د کنه بوزو یو ډار شو ما چې فکر کوم چې دا ما د کوي ما تجربه کوي ما ورته ویل ما څه کسب مسب نشته دي، ورته ویل وزو دا غني ما طالب نه ما مدرسې من نه دلوسه خو ورور مې دې مقرر کړم ګل من دې څه کړی و دې وی ټایپ راويس او قرار به موږ شپې سندرې ورېدلې و ډېر د فایم رانه کوله، نو ځین دغه شانتیم دي چې فقط راغلي دي څو خپل خپلوان راوسې دي او پوسې ورته جوړ کړی دي، خو دا چې اداري برخه کې تخصص ولري یا وکړلې شي ورګان اداره کړلې شي او خپل د سی پرسونل سره برخورد ډاکټران او ټول سی پرسونل په ټول ټولونه کې دوی محترم قشر دی خلکو ورته درناوی لري، نو منل شوی خلک دی پر ټولنه کې راته په غربي ټولنه کې ډاکټر ته ډاکټر وای نور دغه ته مستر و دا شګنه وای خو دوی ته ډاکټر ته پروفیسور دی نور ته په خنوم باندې دا دوی د درناوی په دغه باندې دوی ته خپل ټایټل دی دغه شی ته ډاکټر ورته وای نو دوی غواړي چې په غیر مستقیم ډول دغه په ټولنه کې منډول شوی قشر دغه کې منځوي کې ټولنه کې حصې چې لري هغه د منځوي سي او دغه طریقې نه غیر خشن برخورد ورسره کوي چې خپل کار پرېږدي یا ټولنه پرېږدي.
بل ډیر زیاته مننه کوردن ډاکټر صاحب. ارمل یو ډاکټر چې نه غوښتل نو می واخیستل شي مونږ ته وویل زه د دوی خبرې کټ مټ راخلم. وایي نه یوازې په مرکز بلکې په ولایتونو کې ډاکټران یا قابله ګانې له محرم پرته روغتون یا کلینیک ته د تګ اجازه نه لري. صحي پرسونل له همدې عمله ګواښل کیږي. زموږ روغتون کې د نارینه و او ښځینه و واردونه جلا شوي. په داسې حال کې اکثره برخو کې موږ ښځینه سپیشلیستان یا متخصصان نه لرو. تاسو چې چیرته کار کوي هل تمام د وضعیت دی؟ یعنی واردونه هم سره جلا شوي دي؟ محترم ارمل تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني.
ما خدا کوم فعلی حالت کې څنګه هم د کابل کې موږ چې وو په شپخانه کې زیاته واردونه جدا شوي دي چې دینه و نارینه دا حقیقت لري. او په لاس کې خو ته باندې نسبت پایتخت مون کولات کې ستونزې زفت زیات لري ول په ولایت او کې چې دینه بخ دې زیات ضرورت کې خو څن واکسیناتوران ته په ساحاتو کې ګرځي سره او یا کلینیکو ته ځي لږ سره ستونزې شته دي د محرم په خاطر. ولې چې ولایت او خو به لدینه ته طالبان ضرورت وکړي لږ ځله د خلکو ضرورت هم شته چې ښځینه بې له محرمه نشي تللی سره چېرته چې هیله لرو دغه مشکلات دې مونږ حل شي. او څنګه چې ډاکټر محترم ډاکټر صاحبانو وویل چې مونږ په ولایتو کې متخصصین نه لرو او که لرو هم ډېر کم لرو په ځینو ولایتو کې حتی بیخي نشته نو قابلګانې نشي کولی چې ټول پروسیجرونه انجام ورکړي. نو دغه مشکلات ده چې مونږ ته باید دغه زمینه مساعد شي چې مونږ اوس وکولی چې پرمختګ وکړو ترڅو که مونږ وغواړو چې باید ډاکټران ښځینه او نارینه جدا اوسیږي نو ښځې باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي پرمختګ وکړي. په هغه صورت کې کیدای شي امکان ولري چې مونږ دغه څنګه چې طالبان وایي مونږ هم دغسې مخته لاړ شو. په دغه شرایط کې چې دوی وایي چې باید واردونه جدا وي، ښځینه جدا وي، نارینه جدا وي، په دغه شرایط کې امکانات ډېر کم ده. ولې چې مونږ زیاتر ښځینه متخصصین نه لرو او تنه قابلګانې او نرسانې نشي کولی ټول پروسیجرونه مخته اوسي نو په دغه اړه باندې هغو مشکلات دسته زیات شته دي.
بله، نو بیا په داسې صورت کې ښځینه ناروغانې څه کوي؟ یعنی اجازه نه لري چې نارینه ډاکټر ته ورشي، قابلګانې معاینه کوي، هغوی ګوري؟
په لاس کې مونږ تلفات مریضان زفت زیات لرو، کده مور ده او کده ماشوم ده، تلفات زفت زیات ده. د همدغه په خاطر چې مونږ ښځینه ډاکتران کمبود لرو، متخصصین کمبود لرو، همدغه لامل کېږي چې مونږ مور او ماشوم زیاتره له لاسه ورکوو. ولایتي شفاخانو کې زه خپله په بغلان ولایت کې چې اوسېدمه هلته په دغه شفاخانو کې مونږ همدغه ستونزې درلودلې. مونږ دوه متخصصین درلودلې چې هغوی هم ډېر کم وو چې هغه مرکزی شفاخانه کې اوسېدل. په نورو شفاخانو کې مونږ متخصصین نه درلودل، له هغه ځای نه له کلي او له لرې قریاجات نه ستاسو مریضان راځي ځان مرکزی ځای ته رسوي. خو طبعاً مریض یا مریض یا ماشوم یا تلف کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې تلفات مونږ زفت زیات لرو چې وخت مریضان په دومره ستونزو کې.
لومړی مولانا صاحب دې توخي صاحب پوښتنې ته تاسو ځواب وایست.
و دا خو طبیعي خبره ده، د انسان حیات چې دی هغه ډېر مهم دی. اوس روژه چې دا فرض دی او فرضو کې بیا په پنځه بناو کې دي، هغې کې دا راغلي که یو سړی وایي که زه روژه ونیسم مړ کېږم، خوړل ورته روا دي. که یو سړی وایي که زه روژه ونیسم مرض مې تشدیدیږي، سختیږي، خوړل ورته روا دي. که یو سړی وایي زه روژه ونیسم مرض مې اوږدیږي، لکه دوه میاشتو کښې کېږم نو بیا شپږ میاشتو کښې کېږم، هغه ته هم خوړل روا دي. انسان حیات ته او د انسان ژوند ته خو اسلام ډیر لوی اهمیت ورکړی دی. نو سړی ډاکټر ته تلل چې دی چې ښځه نه وي او یا هغسې قابله نه وي، یا هغسې متخصص نه وي چې په هغه باندې پوه شي، د هغه مشکل په حل باندې پوه شي، سړی ډاکټر ته تلل روا دي او جایز دی او صحیح دي. خو اصل خدا دی چې باید ښځه ډاکټرانې مونږ ډېرې ولرو او ډېر هغوی. کله زه حیران شوم په دې یوویشتم قرن کې مونږ داسې خبرې کوو چې دا خبرې دنیا کې سل کاله مخکې حل شوي، لکه دا سوالات حل شوي دي په اسلامي ملکونو کې هم حل شوي، په غیر اسلامي ملکونو کې هم حل شوي دي. سوال نه دی، مونږ داسې بالکل ابتدایي سوالاتو سره مخامخ کیږو. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي.
مولانا صاحب یو بل پوښتنه، ځینې وایي چې کله طالبانو سره مخامخ شوي دي او ورته ویلي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي، ډاکټرانو ته ضرورت لرو، بل شی خو نه مني، صرف د ډاکټرانو مسله یو څه د دوی ذهن مني، نورې خبرې د دوی ذهن نه مني، فکر کوي چې نور شیان مهم نه دي. نو دوی بیا وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې دی، نو که څوک مري خو اسی مري، او که پایږي هم پاته کیږي که خدای رضا و نو پاته کیږي، هر وخت چې قسمت و هغه وخت به مري. دا ډول خبرې څومره په اسلام کې ځای لري؟
دا په اسلام کې 1% زم نه لري، 1% نیم فیصد زم نه لري. دا مخکې مې چې د روزې خبره وکړه، چې به ولې جزا وکړم، مړ شو که ژوندی شي روزه به نیسي. همدغه شان مانځه باره کې دي چې په ولاړه مونځ دی، که په ولاړه نشي کوی مشکل لري، بیا په ناسته باندې به کوي، که په ناسته نشي کوی ډډه به ستونستغه به سملي، بیا به چې دی مونځ کوي اودس خو هغه د اوبو باندې اودس زموږ تاسو ټول پوهیږو، بیا که اوبو باندې اودس نشي کوی نو ورته شریعت ویلي چې تیمم او که خیر دی که اوبه ورته خینۍ یا یخني یا ستا بیماري داسې چې اوبه ورسره تازه دي، نو ته بیا تیمم وکړه. نو که دا د انسان حیات داسې یو فضول شوی وی او داسې یو بېقدر او بې اهمیته شوی وی، نو بیا شریعت په دې مانځه غوندې او د روژې غوندې مهمو عباداتو کې څنګه دومره تخفیفات ورکول. او بل د دې باره کې خو ډېر حدیث دي چې یو سړي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې دا مونږ چې دا هغه کوو، دا دم اچو یا بل شی کوو، حتی دا علاج خبره هم کړې اول یو وایم بیا بل. نو هغه ورته ویلي چې دا خو د الله د تقدیر خلاف، بس چې الله سم قدر کړي هغه به کی سلت دمونه اچو. رسول الله ورته ویل هي من قدر الله، دا هم د الله په مقدراتو کې دي، دا تقدیر نه تیښته نه ده، دا کوي. بیا د هغه مسله راغله د علاج، چې یا رسول الله د علاج باره کې ته مونږ ته څه وی؟ نو هغه ورته ویلي چې الله یو بیماری ځمکې ته نه کته کوي، مګر د هغه علاج ورسره کته کوي. نو فیضا تابقت دوا او دا برئ باذن الله، چې کله دوا د مرض سره سمون وخوري، یعنی صحیح دوا ورکول شي، صحیح هغه وشي، تشخیص وشي او دوا وخوري، الله پاک چې دی مریض ښه کوي. نو خپله نبی علیه السلام ډېر شیان هغه وخت سره مناسب، نو علاج دپاره، د تداوی دپاره، د ډېر شیانو دپاره خودلی په شاتو خوړلو باندې تاکید کړی، سیاه دانه خوړلو باندې تاکید کړی. نو که انسان داسې فضول شوی دی چې زه خو که مړ شوی به یو ژوندی به، نو بیا خو دا شیان به پیغمبر علیه السلام اجازه به نه ورکولی، دا جاهلانه تصور.
بله ډیر مننه مولانا صاحب کور ودن. ډاکټر صاحب حقمل بل اویدون کې پښتنه تاسو ته متوجه و چې بای په تاسو باندې مصرف شوی دی او تاسو بهر غولي ناشتی است، زه خو وایم چې هغه حقوقی چشته کوشش دی وکړي چې هغه لاړ نه شي، خو بیا هم تاسو جواب څه دی؟
د دې ورورم نیوکه یا نیوکه په ځای په دې ده چې په برتانیا کې څو کاله مخکې زه په یو تحقیق کې داخل وم، تقریبا یو ډاکټر چلته تربیه کیږي 2 لک پاوند چې تقریبا 2.5 لک ډالر په مصرف پیږي تنه هغه د تبابت مرحله چې په وکاله ته پوي ته کاله ته پوي او د افغانستان د پر غریب په هیواد چې موږ هلته ته پوي او به د کار د پر نور زه ته لاړ شو ضرورت نه موږ د پر هلته ډیر زیاتی دا هم د منطق څخه ډیر لري د دې ورو خبر بيخي په ځای ده ولې متاسفانه په هیواد کې شرایط ډیر خراب شوی دي شرایط خراب پدیده چې دغه وسنه انجونې چې به شرګان په څلورم سم کې دي پنځم سم کې دي تاسو باوریدلی چې وخت مخکې یو تعداد انجونې دلته د برتانیې او برخه تسکاتلند ته راغله تعداد د پیغام شل د انجونې دلته راغله تحصیل لپاره د دې ورورو یا د دې ورور پښان باندې نور خلک چې دغه نیوکه په غچا لري چې هواد مخکې پرې خیدا په زائد اولی کاش کې هم دغه دوستان چې اوس په قدرت کې دي دوی هم دې موضوع ته متوجه شي چې ولې خلک هیواد پریږدي بزګر صاحب ورته اشاره وکړله اصلا د یو ادارې مشر فکر وکړه د یو روغتون رئیس یا د ولایتي په سطحه باندې د روغتیايي سیستم رئیس د دوی وظیفه دا ده چې هغه روغتیايي سیستم څنګه تقویه کړي څنګه رهبري کړي څنګه ښه رهنمایي ورته وکړي خلاوې چې په سیستم کې پیدا کړي هغه څنګه پیدا کړي او دغو د حل لپاره اکثرا تخنیکي خبرې لري یعنی د ولایت او د ولسوالۍ او د حتی ملي روغتون په سر باندې تخنیکي خلکو ته ضرورت دي تاسو ګورئ چې په هیواد کې اوس اکثرا او 50% د ولایتي د ولایتي رئیسان د ولایت په ساته باندې د روغتیا سیستم رئیسان دا غیر مسلکی دي څومره چې دو موجوده حاکم نظام غیر مسلکی خلک د مسلکی بستونو کې مقرره یې هغه عمر هم سیستمونه ضعیف کیږي هغه خلک چې په هیواد کې مسلکی زده کړې لري هغه مجبور کیږي نو د ما هله د موجوده چارواکو ته دا چې دوی د افغانستان شرایط ته ډیر زیات متوجه شي دغه درې کلنه دوره اقل هم یو مرور کی چې په درې کلو کې دوی څومره ستونزې افغانانو ته ایجاد کړې دي دغه ډاکټر صاحب مسلکی کسان که ډاکټری که انجینری که زراعتي لوستي که نورو برخو کې تخصص کړی درسونه لوستي دا چې له هیواد وځي دا تیر شلو کلونو کې زیاتره نه سرمایه فکر کوم ډیر زیاته سرمایه په زده کړه باندې مصرف شوله ولې دا خلک چراغ نه په تیر درو کلونو کې اکثر نه خلکو چې خې زده کړې درلودل متاسفانه هغه راوتلی دي او مجبور شوی دي نورم راوځي نو کچیرته د سې پلان ته جوړ نشي چې موجوده خلک څنګه موږ تاسو هغه مسلکی کسان چې په داخل کې دی وساتو متاسفانه د دې ورور ګلې به نور هم زیات شي او ګلې به نتیجه نه ورکړي ځکه د ګلې لپاره د سې بل موږ د نیوکو لپاره بل د سې میکانیزم نه لرو چې څنګه د دې ورور د نیوکو نه موږ مثبته ګټه واخلو هله دا چې دغه نیوکه موجوده چارواکي ووري دوی هم متوجه شي 500% به موږ چارواکي موږ معلومات یو ولې 500% هغه دوستان چې د اوس پاتې دیغوې راوځي د موجوده چارواکو په غاړه دي چې دوی شرایط ډیر سخت کړي دي په دې شخص او شرایط کې ډیر ستونزمنه ده چې یو نفر خپل لور او خور د تحصیل له محرومه کې د دې لپاره چې د ملا صاحب سره هلته یو ځای کینی کار وکړي او دردونه ډیر زیات فکر کوم چې که دوی توجه ورته نه کوي واقعي دی چې د موجوده نظام د چپکېدو یو علت دغه چې خلکو ته د کار زمینه نه مساعده کوي او بل اخره څومره چې نظام زر سقوط کوي هغه دا چې سیستمونه له منځه ځي او د سیستمونو له منځه وړل د نظامونو بقا همیشه د ستونزو سره مخامخ کوي
ډیر زیاته مننه کور ودان بزګر صاحب څو ثانیې لرو یو شل ثانیې که تاسو ملن ځواب ورته وایلی شئ په شلو ثانیو کې مهرباني
وای څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یاد رمزینه نو یوازې مصرف ما پسند کوم هغه څه چې ما افغانستان ته کولی شو تبابت برخه کې کړی
بله
نو زه د ډیر مجبوریت راغلی ما یوازې ما مجبوریت
ډیر مننه ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید بزګر ډاکټر ګلرخ ارمل همدارس د افغانستان د علماو د علمی مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور او ډاکټر نوروز حقمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
اخ کر شو عمل کو کے خدای خبر دے چو اخ کر شو عمل کو کے خدای خبر دے چو کچھو کے استاد کلی ہو کچھو کے خدای خبر دے چو سو دکھر شاپا ملکو کے خدای خبر دے چو چراتلوں کو رزوش پوکے خدای خبر دے چبو